امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردارم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب اوریدلی سئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه به تاسو ته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. چین د دې میاشتې په آخر کې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د درې اړخیزې غونډې د جوړولو پیشنهاد کړی دی. پرون په غزې کې په زرګونو ویرجنو فلسطینیانو د هغه په لسګونو کسانو د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه چې د دوشنبې په ورځ د غزې په سرحد کې د اسرایلو د امنیتي قواو سره په نښتو کې وژل شوي وو. سره له دې چې امریکا د ایران د اټومي موافقې نه وتلې، مګر ایران او اروپایي ملکونه کوشش کوي چې دغه موافقه وژغوري. او دا هم د خبرونو تفصیل. چین د دې میاشتې په آخر کې د افغانستان، پاکستان او د چین ترمنځ د درې اړخیزې غونډې د جوړولو پیشنهاد کړی دی. پرون په اسلام آباد کې د چین سفیر یو ژینګ د دغو درې واړو ملکونو د نمایندګانو په یوې غیر رسمي غونډې کې ویلي دي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د خبرو څو پړاوونه تیر شوي، او د هغې ټولو هدف دا و چې د کابل او د اسلام آباد ترمنځ تشنج ختم، د ثبات د ټینګولو او د ټروریزم په ضد مبارزه زیاته، او د چین، افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي همکاري پراخه شي. پرون په غزې کې په زرګونو ویرجنو فلسطینیانو د هغو په لسګونو کسانو د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه چې د اسرایلو د امنیتي قواو سره د غزې په سرحد کې په نښتو کې وژل شوي وو. په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو ادارې دغه پیښه غندلې او هغه یې یو وحشیانه عمل بللی دی. د ډیرو ویرجنو فلسطینیانو سره د فلسطین بیرغونه وو او ځونه یې د انتقام نارې وهلې. د اسرایلو سره د غزې او د لویدیځې غاړې په سرحدونو کې هم پرون مظاهره چانو د اسرایلو په امنیتي قواو د کاڼو ګزارونه کړي دي، او اسرایلي قواو د هغې په جواب کې په احتجاج کوونکو اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړی دی. امریکا د دغه تشدد ملامتي د حماس پر ډلې اچولې ده، مګر د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو مقاماتو د فلسطیني احتجاج کوونکو په ضد د زور د استعمال له کبله اسرایل غندلې دي. له بلې خوا د دوشنبې په ورځ د فلسطیني احتجاج کوونکو په ضد د اسرایلو د تشدد او بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال نه وروستو جنوبي افریقا په اسرایلو کې خپل سفیر رابللی، او د هغه ملک د نړیوالې همکارۍ او اړیکو دفتر دغه تشدد چې پکې شپېته کسان مړه شوي دي غندلی دی. سره له دې چې امریکا د ایران د اټومي موافقې نه وتلې، مګر ایران او اروپایي ملکونه کوشش کوي چې دغه موافقه وژغوري. دا خبره پرون د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د رئیس فدریکا مغرینی سره د ملاقات نه وروسته کړې ده. هغه وویل چې د هغې سره د ده خبرې ګټورې وې، او دا یې ویلي دي چې موږ په صحیح لار روان یو او مخې ته ځو. هر ډول تصمیم چې په دې باب نیول کېږي باید د ایران د حقوقو ضمانت پکې خوندي وي. دا واشنگتن دی، او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. په مسکو کې یوې محکمې د روسیې د حکومت مشهور مخالف مشر الکسی ناولینی د هغه ملک د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په ضد د احتجاجونو د تنظیم له کبله په 1.5 ورځې بند محکوم کړی دی. هغه له ناولینی او د هغه په سلګونو پلویان د مسکو د ښار په شمول په یو شمېر نورو زیاتو ښارونو کې د شپږو کلونو دپاره د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د لوړ د مراسم په وخت کې زنداني شوي وو. د تیرې یکشنبې په ورځ په ازبکستان کې د هغه ملک د بشر د حقوقو یوې ډلې مبارزینو د تاشکند د ښار په مرکزي برخو کې په هغه یادګاري سلی د ګلونو ګېډې کېښودلې چې تقریبا د 400 ملکیانو د قتل عام په احترام جوړ شوي دي. د دغه قتل عام د 14مې کلیزې په مناسبت دغه مراسم تیار شوي وو. د دغه قتل عام د ازبکستان د ډکتاتور اسلام کریموف په وخت کې د حکومت په ضد د احتجاج کوونکو د مظاهرو په موقع شوې وې. د بشر د حقوقو د څارنې و تحقیق کوونکي سټیف سیور دالو ویلي دي چې د ګلونو د ګېډیو کې خودل یو ساده بشري کار دی، مګر هغه وایي چې دا اول ځل دی چې څوک هم زنداني شوي نه دي، او له دې نه داسې معلومیږي چې په ازبکستان کې وضع بدله شوې ده. د ازبکستان یو سناتور ویلی دی چې ملک جدي او ژور اصلاحات ته ضرورت لري. هغه وایي چې د ازبکستان ځوانان زیاته ازادي او ډیر پرمختګ د پاره فرصتونو ته احتیاج لري. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د ادارې رئیس ډیوډ بزلی پرون د سه شنبې پر ورځ ویل د شمالي کوریا رهبر هیله لري چې غیر اټومیکي د نورستو بیلنو ټولنې د هغوی سره زیات کومک وکړي.
تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوري. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي چې د ملي یووالي د حکومت مشران د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره جدي تعهدات لري، خو لا هم افغانان له جګړې څخه وروسته د فساد له ستر ګواښ سره مخامخ دي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریالې لیمې نیازی په رپورټ کې واوري.
دیونه ما مشروع ویل چې افغانستان له جنگ او جګړو راورسته له دوهم ستر ګواښ سره چې مخ دی هغه د فساد شتون دی. هغه وویل فساد د عامو خلکو ژوند له ترینګلتیا او سره مخ کړی دی. له روړتیا څخه د سار اداره هم په دې باور ده چې له فساد سره په مبارزه کې د افغان حکومت کړنې د پام وړ دي، خو په ټوله کې حکومت په دغه مبارزه کې له یو شمېر ستونزو سره مخ و. د روړتیا د سار ادارې اجرایوي مشر سید اکرام افضلی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
د حکومت له لوري د فساد سره مبارزه باندې حساب کولای شو، خو په تیرو 15 کلونو کې د فساد بنسټیز کېدل د دې لامل شوي چې حکومت په دې مبارزه کې له ستونزو سره مخ شي، او هغه بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي د فساد په مبارزه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. د سیاسي دلایلو او د ارادې د نشتون له امله د فساد پر وړاندې مبارزه کې حکومت له جدي ستونزو سره مخ و.
که څه هم افغان حکومت ښه حکومت ولي او له فساد سره مبارزه په خپلو کاري لومړیتوبونو کې نیولې دي، خو د شفافیت نړیوال سازمان د رپورټ له مخې افغانستان لا هم د نړۍ پاتو مفسدو هیوادونو کې قرار لري.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا او اسرایلو چارواکي په بیت المقدس کې د امریکا د نوي سفارت پرانستل د سولې پیلامه بللې، خو د اسرایلو پوځیانو 50 فلسطینیان وژلي او په غزه کې پر مظاهره کوونکو د بریت پترس کې سلګونه خلک ټپیان کړي دي. د بشري حقوقو څارونکو په غزه کې د خلکو پر وژلو د څېړنو غوښتنه کوي. نور تفصیل د امریکا جغ آشنا تلویزیون د همکار سید سلیمان آشنا څخه واوري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
په غزه کې فلسطینیانو د څو میاشتو رئیس د هغو ماجرینو د بیرته ستنیدنې د حقونو د پاره لاریونونه کول چې د اسرائیل د جوړېدو رئیس تر ننه په زور د خپلو سیمو نه وتلو ته مجبور کړی شوی و. خو د دوشنبې په ورځ په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت پرانستنه د اسرائیل د خپلواکۍ د اویایې کلیزې په ورځ وشوه، داسې ورځ چې فلسطینیان د خپلې خاورې د لاسه ورکولو په غم کې وو او همدا د مظاهرو د قهر سبب شو. اسرائیلیان وی دوی باید د غزی او اسرائیل ترمن سرحد ماته دو مخنی ولا وی، او سپینه مانی د وژنو ټوله پړه په غزه کې د حماس ډلې په مشان واچي.
حماس ډلې عمدتاً او په لوی لاس د دې عمل تحریکون کېده، او لکه د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې ویل اسرائیل د خپل دفاع حق لري.
خو ځینې امریکایان پوښتنه کوي چې یو منازعه خار ته د سفارت د انتقال څه اړتیا وه.
Jerusalem is a
deep بیت المقدس مطلق ویشل شوی کار دی. دا خار اشغال ځپلی هلته 300,000 فلسطینی اوسیږي، او د اسرائیلي ګاونډیانو په پرتله د لومړنیو مدني حقونو څخه محروم دی.
بریتانیا او فرانسه هم د یو شمیرغو منتقدینو په جمله کې دي چې وی امریکا د نړیوالو او ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړو سرغړونه کړي.
تاسو پوهیږئ چې عمومي منشي په دې باور دی چې د بیت المقدس برخلیک باید د ټولو اړخونو د موافقې په نتیجه کې معلوم شي.
په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې په غزه کې په مظاهره کوونکو ډزې کول غندلې دي.
د بشري حقونو رئیس د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه کوي چې د بشري حقونو دغو قربانیانو ته عدالت غوښتنه وشي.
د امریکا او ناتو متحد ترکیه هم امریکا ملامتوي چې د سیمې بې ثباتي زیاته کړې ده.
اصلي خبره دا ده چې امریکا ځان د سیمې او نړۍ د امن کولو منځګړی ګڼي، خو په دې ډله ییزه وژنه کې خپله دخیده ده او دا کار هیڅ د منلو وړ نه دی.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د مذاکرو د پیل کېدو غوښتنه وکړه.
تاسو به خبر یاست چې روسیې په وار وار د داسې خبرو د کوربتوب لپاره پیشنهادونه کړي دي او یو ځل بیا د داسې منځګړیتوب وړاندیز
کوي.
فلسطیني مشران وایي د امریکا د سفارت انتقال د منځني ختیځ د سولې پروسه د منځه یووړه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د درسې نړۍ مسلمانان د روژې مبارکې میاشتې لپاره تیاری نیسي. مسلمان امریکایان به د هیواد په اسلامي مرکزونو کې خپل عبادتونه کوي. د امریکا ژغ خبریال محمد الشناوي په امریکا کې د روژې د مبارکې میاشتې په باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
مسلمانان په امریکا کې د درسې اسلامي نړۍ په شان په یو لړ مذهبي دودونو سره روژه نیسي. کورنۍ د حلال او غوښو په دوکانونو کې سودا کوي، روژه ماته برابروي، د کورنۍ او دوستانو سره بیا روژه ماته کوي، په ګډه لمونځ کوي او د بې وزلو سره مرسته کوي. شکر السعید په ویرجینیا کې د الحجره اسلامي مرکز امام دی چې د 240 بیلابیلو ملتونو د اسلامي ټولنې خدمت کوي. شکر وای،
رمضان بیکمز ا ویری هیلپفل اپورتونټی to bring people together, those who come from different cultural and ethnic backgrounds.
روژه د بیلابیلو کلتورونو، قبیلو او ژبو د خلکو لپاره فرصت برابروي چې سره یوځای شي. موږ په انګریزي ژبه خبرې کوو ځکه نو دا د یوې متحدې ژبې په حیث استعمالوو او په عین وخت کې زموږ ټول فعالیت د دې لپاره دی چې هر چا ته ځای ورکړو، په خاصه توګه په روژه کې. شکر وای، دغه مرکز د مسلمانانو لپاره هر ورځ ویډیا روژه ماته برابروي او په روژه کې د لمانځه ترتیبات نیسي. په داسې حال کې چې مسلمانان روژه وي، د کار په ځای کې د دوی همکاران بوزه وي. د مصر الاصل امریکایي ابراهیم رازید لپاره دا یوه ستونزه نه ده. دی وای،
I have to fast because this is my duty to fast. It doesn't matter what everybody else is doing.
زه روژه ځکه نیسمه، دا زما مذهبي وظیفه ده، نو دا فرق نه کوي چې نور کسان څه کوي. لیکن د ده میرمن نادیا په مراکش کې خپله کورنۍ په یادوي. نادیا زیاتوي، غټ فرق په دې کې شته دی. دلته غټې کورنۍ نشته دی، ځکه نو په میز باندې د لسو تنو د راټولېدو په ځای موږ دلته یوازې دوه تنه یو. حتی داسې ښکاري چې په روژه کې د مسلمان امریکایان لپاره د کار ورځ اوږده وي چې خپلې مذهبي وظیفې سرته رسوي. سینګالی امینا تامبوس وای،
Everyone will cook some food and bring it and we all eat together and we pray together and we talk.
هر څوک یو څه خواړه پخوي او راوړي، موږ په ګډه ډوډۍ خورو، په ګډه لمونځ کوو، د اسلام په باره کې خبرې کوو، یو بل ته درس ورکوو او د غرمې ناري په وخت کې ځینې وخت په ګډه لمانځه ته ځو. د امریکایي مسلمانو ډلو لپاره روژه یوه موقع ده چې د امریکا عوام خلک د مذهبي دود او په عموم کې د اسلامي عقیدې په باره کې خبر کړي. په جوماتونو او اسلامي مرکزونو کې د روژې د بیلابیلو عقیدو پیروانو ته د افطار په باره کې معلومات ورکول کېږي او تلویزیون عوام و خلکو ته اعلان کوي چې مسلمانان د امریکایي ټولنې ونه بیلیدونکې برخه ده. امام شکر السعید وایي، اسلامي مرکز د هر چهارشنبې په ورځ عیسوي او یهودي امریکایان افطار ته دعوت کوي چې د روژې مبارکې په میاشت کې د بیلابیلو عقیدو پیروانو ترمنځ د خبرو یوه لاره ده. د روژې مبارکې په میاشت کې د بیلابیلو عقیدو د پیروانو ترمنځ خبرې پرمختګ کوي او دا بیا د بیلابیلو عقیدو د پیروانو ترمنځ په تفاهم کې مرسته کوي. د امریکا د کانګرس لومړی مسلمان غړی کیت ایلیسن انوای،
It's a critically important dialogue for us to have.
All people of all colors, all cultures and all faiths.
په یقیني توګه دا خبرې موږ لپاره مهمه دي. د ټولو رنگونو، د ټولو کلتورونو او د ټولو عقیدو خلکو ته پکار ده چې د مختلفو نظریاتو په باره کې خبرې وکړي، ځکه نو موږ ته په دې سره پته لګیږي چې څنګه متحد شوي یو. د 1990 د لسیزې نه را په دېخوا د امریکا جمهور رئیسان هر کال د درستې نړۍ 1.5 میلیارده مسلمانانو ته د روژې مبارکې میاشتې مبارکي وایي. امام شکر السعید ان په دې عقیده ده چې د جمهور رئیسان مبارکي د روژې په باره کې د امریکایانو په پوهاوي کې مرسته کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفہ او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروي.
حکومت د روژې د میاشتې لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو د نیولو ادعا کوي، او په تیر ماښام د پلازمینې کابل د لویدیځ برخې د لاش امنیت ټینګولو په هدف 13مه امنیتي حوزه هم پرانیستل شوه. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د روژې میاشتې په درشل کې د کابل ښار په سړکونو او ودانیو باندې د اضافي امنیتي پوستو په لګولو کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. د ښار مرکز ته د لاریو د ننوتلو لپاره د تلاشۍ او پلټنې ځانګړي ځایونه جوړ شوي.
د رمضان میاشت په خاطر باندې خدای دې وکړي چې یو څه مشکل پیدا نشي، نو موږ امنیت نیولی، تدابیر هم نیولي، د امنیتي قوي.
45 کلن بالول د 2 کالو رئیسې په پوځ کې دنده لري، او د کابل په سړکونو موټرونه او خلک تلاشی کوي.
په رمضان میاشت کې زمونږ ډیر خوخیږي چې عبادتونه وکړو په خیر سره، او خدای دا وکړي چې قبول او منظور شي. لاله زحمتونه موږ وباسو، ولا ډیر وخت زیاتره په وظیفه کې وو.
دینی عالم محمد ناصر په جګړو کې د ښکېلو اړخونو څخه غواړي چې د بې ګناه خلکو له وژلو نه لاس واخلي. هغه وایي اسلام د دې ډول بریدونو اجازه نه ورکوي چې پروژې میاشت کې یو مسلمان بل مسلمان ووژني.
من حیث یک مسلمان،
زه د یو مسلمان په توګه دا بریدونه غندم. دا ښه کار نه دی، د انسانیت ضد عمل دی. په اسلام کې دا نشته چې یو مسلمان بل مسلمان ووژني، ځکه دغه بریدونه حرام دي. په تیره بیا د روژې په مبارکه میاشت کې هیڅ اجازه نشته.
د جګړو له امله په هیواد کې دننه ډیر خلک بې ځایه شوي هم دي. 16 کلن محمد ابراهیم 15 کاله د مخه خپل 13 کسیزې کورنۍ سره له هلمند کابل ته کډه شوی.
ما رمضان شریف هم
موږ د روژې د پاره هیڅ تیاری نه لرو. په روژې میاشت کې چې زه خپل کورنۍ ته یو ټوټه وچه ډوډۍ هم ورسوم، ډیره لویه خبره ده. تر دې زیات فکر هم نشم کولی.
د محمد ابراهیم زوی د هلمند په موسی قلعه ولسوالۍ کې د سړک په غاړې چاودنه کې مړ شوی، او اوس هغه د خپل کورنۍ لپاره یوازینی ګټونکی دی چې د ورځې څه کم 3 ډالره عاید لري. خو د خوراکونو پلورنځي هڅه کوي چې په روژې میاشت کې د خوراکونو قیمتونه کم کړي.
د مای مبارک رمضان
په روژې کې خلک د جلبۍ په څیر ډیر شیرینی اخلي. موږ یې لرې پرتو سیمو ته هم لیږو، او کوشش کوو چې قیمت کم کړو، خلک دا خستو وس ولري.
په روژې کې د بیوزلو خلکو لپاره کورنۍ ته نفقه رسول هم لوی کار بلل کیږي.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اوریدلې مه هیروئ.
ترنو اوریدونکو، په امریکا کې د مسلمانانو لپاره ډېر مسجدونه سته. په دې میاشت کې په مسجدونو کې د روژاتیانو لپاره څه پروګرامونه سته؟ موږ دلته د امریکا د ویرجینیا په ایالت کې د یوې افغانې مېرمنې شفیقې کاکړ سره خبرې کړې. کرته وایست شفیقې جانې چې سبا ته د روژې د میاشتې اوله ورځ ده په امریکا کې، او د دې میاشتې لپاره په مسجدونو او خصوصا ستاسې په مسجد کې تاسې د مسلمانانو لپاره څه پروګرام لري؟
یو خو د تراو پروګرام ده چې قاری سیبان راځي او تراوی په وخت کوي، نو ټول ښځې او نارینه او ښځینه دواړو ته ځای لري.
بله.
او بل د روژه ماتي پروګرام ده چې د روژه ماتي پروګرام د روژه ماتي وخت کې هر څوک چې راځي، او دام پکې نشته چې د کوم ملک ده، او افغان ده، او که د پاکستان ده، او که د افریقا ده، دا پکې تضاد نشته. د ورځې او خپله ډوډۍ خوري او روژه ماتوي، او بیا تراو ته پاتې کیږي. بیا بعضې خلک دي چې یوازې تراو ته راځي. او بل د مازیګر مونځ نه بعد د مخام منصور د تفسیر شریف درس ته هغه آیتونه چې په تراو کې لوستل کیږي بیا د هغه تفسیر سبا شپې ته کیږي.
بله بله. آیا د پښلمې د پاره هم څه د ډوډۍ پروګرام لري او که یوازې د روژه مات د پاره تاسو پروګرام لري؟
نه، د پښلمې پروګرام نشته، یوازې په ویشتم شپه چې د ختم قرآنی بیا د پښلمې پروګرام هم لري چې تمام شپه خلک هلته وي او مونځونه او هر شی چې غواړي عبادتونه کولی شي.
د ښځو او نارینه وو د پاره جدا تاسو ځای لري چې ښځې جدا ناستی او نارینه جدا ناستی؟ نو کچیرې د یو څوک ډوډۍ ورته را نوړي مازګری تاسو ته ډوډۍ د روژه مات لپاره را ونه رسیږي، بیا تاسو څه پروګرام لري؟ آیا د مسجد د خلکو مسؤلیت دی چې دوی باید نور ډوډۍ برابر کړي یا د رستوران نو بل ځای څخه را وغواړي؟
مخکې نه چې روژه شروع شي نو خپل دا څوک چې انوالس دي او څوک چې په دې گروپ کې د مسجد دی د میټینګ کوي او ټول سره خبرې کوي چې څوک څونکو کم خوالی زیات کو د تیر کال نه کمې غلطي ګانې چې شوی هغه باید موږ اصلاح کو. نو دوه درې رقم خبر دی، یو دغه ده چې خلک مخکې دی نه چې روژه شروع شي خپل نمونه ورکوي چې په دغه شپه یا زه ډوډۍ کوم ټولو ته، داسې ده چې ډېر خلک خپل نغدې پیسې ورکوي، صدقه ورکوي، وایي چې تاسو خپله پوښي څه رقم چې ډوډۍ کوئ، او بعضې خلک دي چې لږه لږه هر څومره چې وس کېږي نو هغه راوړي. مننه شافیه جانې چې موږ سره دې خبرې وکړلې، او روژه دې ټول مسلمانانو ته مبارک وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د سوریې مهاجرو په استانبول کې خپل د حلب کوڅه پیدا کړه. د امریکا ژغ خبریال تان جنتن په دې باره کې له استانبول څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
امریکا ته د مهاجرو د بهیر راماتېدو نه وروسته له یو ساحل نه تر بل ساحله پورې په خارو کې هغو سیمو پراختیا وموندله چې د یوې خاصې قبیلې خلک پکې اوسېدل. په میامی کې وړوکی هوانا، په شیکاګو کې د یونانیانو ښارګوټی، د جرسی په ښار کې د هند میدان، په لاس انجلس کې وړوکی ایران، او همدغه راز د امریکا په ډیرو ښارونو کې چینایي ښارګوټي او وړوکی ایټالیا لیدل کیږي. دوی د ویاړ او د اقتصاد د قوي کېدو یوه منبع شوله. ترکیه ته د سوری د مهاجرو د بهیر په ورماتېدو سره د استانبول یوه سیمه یې بدله کړه، مګر د بین المللي بحران د ډلې د جنوري د میاشتې د رپورټ په قول د مهاجرو او د محلي ترکانو ترمنځ کلتوري فرق او تجارتي رقابت په دغه ښار کې د تاوتریخوالي سبب شوی هم دی. د ضیاءالحق جاده اوس د حلب د جادې په نوم یادیږي. دغه جاده د سلطان بیلی په سیمه کې واقع ده، او په دغه جاده کې اوس د سوریایانو ډېر دوکانونه دي. د سوری کاروباریان او سوداګر چې له خپل هیواد نه ووتل اوس یې د تجارت لپاره نوی ځای پیدا کړی دی. محمد هلال په 2014 کال کې له حلب نه ترکیې ته راغلی دی، او تقریبا یو کال پخوا یې په سلطان بیلی کې د رخت دکان پرانسته ده. محمد هلال زیاتوی:
We have no problem with Turks. We are all Muslims. We are all brothers.
موږ د ترکانو سره ستونزه نه لرو. موږ ټول مسلمانان یو او ټول ورونه یو. ما دلته د خپلو ګاونډیانو سره جنجال نه دی پیدا کړی. ترکیه زموږ د هیواد په شان ده. دی وایي ترکي تجاران هغو سیمو ته ولاړل چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې ده، او دوی خپل دوکانونه سوریایانو ته پرېښي دي. مګر ایرار سیلان آیدین چې 18 کاله د تلویزیون د ترمیم دوکان لري وویلې د په دې ارتباط بل انتخاب نه لره. د دغه دوکان یو سوریایي ته په دې لت ورکه چې په سودا او عاید کې کموالی راغلی و. ایرار سیلان آیدین انوای:
This store you see behind me used to be mine, but now it belongs to Syrians.
دغه دکان چې تاسو زما تر شا وینئ زما وو، مګر اوس د سوریایانو دی. ولې؟ ځکه چې زه دیوالي شولم. له هغه وخت نه را په دې خوا د حلب جاده شوله، او ترکي مشتریان نور دلته نه راځي. او کله چې موږ ترکي مشتریان له لاسه ورکړل نو موږ دکان وتاړه. سلمانی عثمان اوس دا خبره منی او وای:
Syrian businesses have had very little positive effect on us, but the negative effects have
been more. سورایانو تجارت پر موږ ډیر کم مثبت تاثیر کوي مګر منفی اغیز ډیر زیات دی. موږ ته کرایه ډیره ګرانه پریوځي او تقاضا ډیره شوې ده او د کورونو خاوندان له دې نه په خپله ګټه کار اخلي او زموږ کرایه دوه برابره شوې. مګر نور ترکي تجاران وایي دوی په خپله ټولنه کې سورایانو ته هرکلی وایي او خوشحاله یو چې د سورایانو تجارت پر مخ ځي. قرطاسه خرڅونکی متین سایګي وایي
We have no problems with the Syrians. On the contrary, our main street is lively.
موږ د سورایانو سره ستونزه نه لرو. برعکس زموږ په اصلي کوڅه کې وس ګڼه ګڼه ده چې ډېر سورایان پکې دوکانونه لري. دوی لږ تر لږه خپل ژوند پکې پر مخ بیایي. دوه درې کاله پخوا په دغه کوڅه کې چوپه چوپتیا وه. زما د معلوماتو د مخې ډېر دوکانونه خالي وو، مګر د سورایانو په راتګ سره کرایګانې لوړې شوې دي چې د کورونو څښتنانو ته ګټه رسوي. د ما سره په خپله یو سورایي مهاجر دا درې کاله کېږي چې کار کوي. د دې کارګر محمود ابو محمد وای د دوامدار کورنی جنگ په علت په 2013 کال کې خپل هیواد نه راووت.
ایم هپی ټو بی ورکینګ هیر، آی هیلپ مای ډډ اوت وذ د نیکست انکم.
زه خوشاله یم چې دلته کار کوم او زه د خپل پلار سره د دې کار لپاره مرسته کوم ترڅو چې په سوری کې ثبات راځي او مهاجر خپل وطن ته د ستنېدو په وخت کې د حفاظت احساس وکړي. نو تر هغه پورې د حلب کوڅه دوی ته د دې احساس ورکوي چې په ترکیه کې میلمانه نه دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفہ او موثق رپورٹونه خبرای د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د سولې د نوبل جایزې ته نومول شوی دی. نور تفصیل پر رپورټ کې واوري.
د ولسمشر ډونالد ټرمپ پلویانو په غونډه کې ناره وهلې چې نوبل نوبل او خارلی ټرمپ ورته وویل
دا نوبل جایزه ډیره خبره ده، خو زه غواړم یوازې دغه وظیفه تر سره کړم.
د خارلی ټرمپ پلویان وای نو موړی د کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې لپاره هڅه کوي. د جنوبی کوریا جمهور رئیس مون جی ان هم د دې نظر ملاتړ کوي.
دا نوبل د سولې جایزه زه فکر کوم دا د جمهور رئیس مون جی ان مهرباني ده چې دا یادونه وکړه. زه غواړم سولې منځ ته راوړم.
خو د ولسمشر ټرمپ نقادان وای چې دای د پاوز په لګښت او د امریکا په ټومي وسلو کې د زیاتوالي لپاره غږ کوي. نو دا امکان د منځ نه ځي چې هغه به د شمالي کوریا خلاف له قوت نه کار وانخلي. خو د هغه پلویان وایي چې د نوبل د جایزې کمیټه د سولې د نوي امکان چې هغه منځ ته راوستی دی ارزونه کولی شي. په دې اړه د جنوبي کارولاینا جمهوري غوښتونکي سناتور لینزي ګرام په ټویټ کې ولیکل
کچیر ولسمشر ټرمپ موږ د کوریا د جګړې د ختمولو په لور اویا کال وروسته رهبری کولی شي او شمالي کوریا باندې د هغوی اټومي پروګرام تر کولی شي نو د نوبل د جایزې مستحق دی.
ډیر خلک په دې کې شکمن دي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د دایمي سوله منځته راشي. که څه هم دواړو خواو له یو بل سره ولیدل خو هیڅ شی یقیني نه دی. او ټرمپ خپل هم څو ځلې دا خبره کړې ده چې راتلونکي خبرې ګټورې نه وي نو دای به له مجلس نه په ډېر احترام ووزي. له بل پلوه د نوبل کمیټې د بشپړې سولې د نشتون په صورت کې هم په خوا جایزې ورکړې دي. د ویتنام جګړه لا پای ته نه ورسېدلې چې هنري کیسنجر او لی دوک ته د نوبل د سولې جایزې ورکړلې. یاسر عرفات، اسحاق رابن، شیمون پیریس ته په منځني ختیځ کې د سولې لپاره د هڅو کولو جایزې ورکړلې. پر دې سربیره دا ضرور نه ده چې خامخا دې یو سوله کوونکی د نوبل جایزې ته ونومول شي. په دې لیست کې هوان پیرون د ارجنټین درې دورې ولسمشر چې مدني ازادۍ محدودې کړلې او د ایټالیا فاشست مشر بونیتو موسولینی او د روسیې پخوانی ټولواک جوزف ستالین چې تر سلو زرو نه زیات هیوادوال ووژل هم د نوبل د سولې جایزې ته کاندید شوی و. د 2013 کال د سولې د جایزې ګټونکی به د روان کال د اکتوبر په میاشت کې اعلان شي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو
زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسې د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.